وما علمناه الشعر وما ينبغي له او ندی خودلې مونږ هغه ته شعر قریشی مکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې دې شعر او شاعری کوي چې دا قران خو بس شاعری ده نو الله تعالی او فرمایل چې مونږ هغه ته شعر ندی خودلې دا خو یو الزام دی په هغه باندې په اصل کې دا داسې مسمرایزینګ کلام دی دا داسې مسمرایزینګ کلام دی دې کلام به په زړونو باندې اثر کوو نو هغوی به کله وی چې دا خو جادو دی کله به وی چې دا خو شعر او شاعري ده حالانکه شعر خو خیالي خبرې وي ایسته بیسته قلابې را یوځای کړي وي رښتیا خو نه وي او که رښتیا هم وي نو شعر یو نان سیریس شی دی او قرآن یو ډېر سیریس کلام دی د الله تعالی نو په هغو باندې د شاعرۍ الزام لګول د هغو د شان لایقه خبره نه ده چې هغو به شعر وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو رسول الله وو دا خو ډېر اوچت مقام او مرتبه وه شعر او شاعري خو یو بیکاره او لو لیول والا کار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو شاعر نه وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې چرته هم شاعري نه ده کړې که د یوې خبرې سره یې چرته قافیه میلو کړې وي نو کړې به وي لیکن هغه هم ډېر کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم شعرونه نه دي ویلي حالانکه هغه د شعر او شاعرۍ زمانه وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له شعرونه ویل نه ورتلل وما ينبغي له او نه د هغو سره ښه ښکاري د هغو سره خوند نه کوي د هغو دپاره مناسب نه دي بلکې دا څه دی ان هو الا ذکر وقرآن مبین دا قرآن شعر نه دی بلکې دا نصیحت دی دا ذکر دی چې د هغې نه بنده نصیحت اخلي نو هغې ته هم ذکر وایي او د هغې په ذریعه الله تعالی یادیږي نو هغې ته هم ذکر ویلی شي نو دا اعلی ترین قسم دی د ذکر د دې په ذریعه تاسو الله تعالی یادولی شئ یاد وساتئ دا خبره کو چرې تاسو کتل غواړئ چې ستاسو د الله سبحانه و تعالی سره تعلق څنګه دی تاسو پې پوهېدل غواړئ چې زما څنګه تعلق دی د الله تعالی سره زما څنګه ریلیشنشپ دی او زه هغو ته څومره نږدې یم نو خپل تعلق بیا د قرآن سره وګورئ چې څومره هم ستاسو وخت د قرآن سره تیریږي نو هغه مره به ستاسو تعلق د الله تعالی سره مضبوطیږي او تاسو به هغو ته نږدې کیږئ او چې څومره د قرآن نه لرې نو هغه همره به د الله نه لرې ځکه چې دا د هغه رب کلام دی دا واحد کلام دی په دې دنیا کې د هغه رب باقي ټول کتابونه خلکو بدل کړي دي او وروسته لیکلی شوي دي او هغه د الله سبحانه و تعالی الفاظ نه دي دا د رب الفاظ دي الله تعالی دا الفاظ جبرائیل علیه السلام له ورکړي وو او هغو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وښودل او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وښودل دا لفظ به لفظ د الله تعالی کلام دی او دا د هغو خبرې دي چې زموږ سره کوي چې کله ستاسو د چا خبرې نه وي خوښي او اورېدلې نه غواړئ نو بیا تاسو څنګه ویلی شئ چې زما د دې بنده سره ډېر محبت دی چې د چا سره محبت وي نو بنده وایي چې دو خبرې کولې او ما ورته غوږې ښودې وې داسې وي که نه او چې د چا د الله تعالی سره محبت وي نو د هغو زړو بیا نه مړېږي د قرآن نه د بنده د عمل نه پته لګي چې د چا د الله سره څومره محبت دی هسې د خولې خبرې نه او دا ذکر دی د نصیحت قبلولو دپاره دا شرف دی د دې سره بندیان اوچتیږي چا هم چې دا را ونیو او را ټینګ یې کړو په دې دنیا کې الله تعالی هغو له ډېر شان ورکوي لوی مقام او مرتبه وله ورکوي صحابه کرام رضی الله عنهم له الله تعالی لوی لوی مقامات ورکړي وو او لوی درجې ورکړي وې او الله تعالی ورله عزتونه ورکړي وو او دا هغوی نه پس چې چا هم دا قرآن او دا غی نه پس چې چا هم د قرآن خدمت کړی دی الله تعالی هغوی له اوچتې مرتبې عزتونه ورکړي دي هغوی له منزلتونه ورکړي دي نو دا څه وړه خبره نه ده دا د هغه رب کلام دی او بیا دا قرآن مبین دی دا ښه واضحه دی هر شی ښه کلیر دی په دې کې په دې کې هیڅ کنفیوژن نشته دی چې څوک د دې نه هدایت اخیستل غواړي د صفا صفا خبرې دي په کې لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين دا دي مقصد بيان شو چې دا د دې لپاره نازل شوی دی ځکه چې د دې په ذریعه هغه خلکو ته انذار وکړي هغوی وارن کړي خبرداری کړي چې څوک ژوندي دي د چا زړونه چې ژوندي دي باقي خو مړه دي ځکه چې کو د هغوی زړونه ژوندي نه وي که نه، کو په زړونو کې د الله یاد نه وي نو هغه بیا هسې مړي دي چې ګرځي را ګرځي، ځکه چې د دوی زړونه مړه شوي دي. نو ژوندی زړه د انسان زندګي ده، او انذار هغه بنده ته کیدی شي چې څوک ژوندي وي، او هغوی د انذار نه فایده هم اوچتولی شي. انذار څه وي؟ وارنینګ. د څه وارنینګ؟ چې مخکې دا داسې ځونه را روان دي، لکه مونږ چې ووی چې په حشر کې به داسې حالات وي، د جهنم دا حالات دي، جهنم به مخې ته راوړي شي. ای خلکه، که چېرې تاسو د الله خبره نه منئ نو داسې به کیږي په آخرت کې. او دا د دې لپاره راغلی دی، دې له نه دی راغلی چې دا ووایې او صرف ترجمې یادې کړئ. دا د دې لپاره راغلی دی چې د دې نه مونږ واقعي سبق واخلو، عبرت ترینه واخلو، او چې د غفلتونو نه راووځو، چې الله تعالی ته نږدې شو، که چېرې داغونه لرې یو چې خپل ځانونه صحیح کړو. او نن هم وخت شته، موقع لا شته. که تاسو په یوه لاره روان یې او څوک درته ووایي چې مخکې مه ځئ، نو دا څه دی؟ دا انذار دی. تاسو یې وویرولئ چې مخکې ډاکوان دي او هغوی خلک لوټي، نو تاسو بیا خپله لاره بدله کړئ او د هغو شکر ګزار شئ، احسانمند یئ چې مونږ یې خبر کړو. دغشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم نذیر وو، او هغو به خلک خبرداروو، انذار به یې کوو. هغه ټولې لارې مونږ ته وښودلې چې دا جهنم طرف ته ځي، او د دې نه خپل ځان بچ کوئ، او دا د جنت لارې دي، په دې باندې ځئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما هر شی تاسو ته وښودلو چې په هغې کې ستاسو خیر وي، او هر هغه شی مې هم درته وښودلو په څوکو چې ستاسو دپاره شر دی. جنت ته چې کوم کارونه بوتلو واله دي، نو د هغې متعلق راته وویل، او دغه شان هغه کارونه هم چې د هغې سره بنده دوزخ ته ځي. الله تعالی د دې کلام او د دې تفسیر ذمهداري هم اخستې ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هر آیا کوم فهم ښودلی دی، نو هغه هم محفوظ دی. نو مونږ قرآن د حدیث په رڼا کې ویلی شو او پوهېدی شو پرې، او په خپل ژوند کې پرې عمل کولی شو. ویحق القول علی الکافرین، او چې ثابته شي په کافرانو باندې خبره چې د هغوی دپاره د جهنم عذاب دی، او هغوی به هغه عذاب تیروي. د کافرانو خلاف به خبره ثابته شي، حجت به تمام شي. هغوی ویرولی شوي دي، لیکن هغوی خبره اونه منله، او د هغې نه پس د دوزخ خشاک جوړ شول. او که د هین مطلب لیټرل واخیستې شي چې د ژوند دپاره، واقع دا د ژوندو خلکو کتاب دی، او مونږ خلک وایو چې مړو ته د دې ضرورت دی، او قرآن وایي چې دا کتاب د ژوندو دپاره دی. که مړي ته تاسو انذار هم وکړئ، نو هغه غریب څه کولی شي؟ او چې څوک بوډاګان شي او الله تعالی ورله توفیق ورکړي، کلاس ته راځي او اراده کوي، او هغوی بیا جاړي چې په دې خو مونږ ایله اوس پوه شو، کاش چې دا مونږ په ځوانۍ کې زده کړی وي، کاش چې چا مونږ هغه وخت خبر کړی وي. نو د هغوی د اوښکو تاسو اندازه نه شئ لګولی، او د هغوی د حسرتونو او ریګرټس. او چې کله د دنیا نه بنده لاړ شي او حسرتونه کوي، نو هغه بیا څه کولی شي؟ تاسو د هغوی دپاره ختمونه کوئ او هغوی طرف ته یې لیږئ. په خپله ترینه هدایت نه اخلو، خو چې هغوی طرف ته یې ولیږو، بس هغوی د دې سره خپل ژوند څنګه صحیح کولی شي. او انذار هغوی له اوس څه فایده ورکوي؟ د دې مقصد دا دی چې لینذر ما کان حیا. او ګورئ، تاسو په خپله دا په دې وجه راغلی دی چې خلکو ته انذار وشي او خبردار شي. دلته کې کوم ځای لیکلی دي چې دا مړو ته د رسولو دپاره دی؟ اوله په خپله د دې نه فایده اوچته کړئ، خپل ژوند صحیح کړئ. نو دا حسي طور او معنوي طور دواړه مطلبونه دي. د ژوند دپاره دی، یعنی د چا زړه ژوندی دی، او چې څوک جسماني طور ژوندی دی. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. آیا هغوی ګوري نه چې بېشکه مونږ پیدا کړي دي د هغوی دپاره، د هغې نه چې جوړ کړي دي زمونږ لاسونو ساروی، یعنی مونږ ساروی جوړ کړي دي، او د هغې نه دوی فایده اوچتوي. دلته به تاسو وګورئ چې د دې ځای نه په آخرت او توحید باندې دلیلونه ورکړی شوي دي. د مخکې پورې چې ګورئ، دا هر څو مونږ جوړ کړي دي، د کومو سیزونو نه چې تاسو فایده اوچتوئ، که هغه ساروی دي او که هغه ځناور دي. فهم لها مالکون، تاسو د هغې مالکان جوړ شوي یئ. چې زما غوا زما میخه زما بیزا زما اوخ دا غینا فایده او چتوی دا غی غوخه خوری دا غینا پیسکی پا غی بانی سورلی کوی رنگارنگ فایده ترینو چتوی نو دا مونگ ستاسو دا پار جوڑ کری دی زمونگ لاسونو جوڑ کری دی دا الله سبحانه و تعالی جوڑ کری دی دا مونگ نری جوڑ کری او الله تعالی دا زمونگ متی جوڑ کری دی مخی دا خبر رازی وذللناها او متی جوڑ کل مونگ هغوی لهم دا غی دا پارا فمنها رکوبهم ومنها یأکلون پا غی که پا زینو هغوی سورلی کوی او زین خوری دلتا اللہ تعالی فرمایی چی گوری ساس دا پار سمر دا کار شی جوڑ شوی دی اللہ تعالی خپل احسانو نیادوی اوس خو گاڑی او ترینز راغلل جهازون راغلل لیکن پخوا پا زمانه با پساروو زناورو باندی خلکو سفری کولی لکه اسونو او خانو سوچ کوی که چری دا سورلی نوی نو خلکو بسو کول سهر با خلق روانه دو او یوزه تا با نشو رسیده نو خلکو به هلته بیا سین جوی کول او بیا به واپس راتلل نو ژوند به ډیر مشکل وو اوس خو مونږ چابی را واخلو او گاډی وچلوو او یا په ټرین کې لاړ شو او یا په بس کې کینو او په یو څو منټه کې بل خوا ورسو خو سړکونه هم وې او هر څوک وې خو چې دا سورلی نه وې نو بیا به خلک څنګه تلل دا د الله تعالی نعمتونه دي او الله تعالی دا زناور زموږ متی یعنی فرمابردار جوړ کړی دي کچری دا د شیر یا چیتا په شان وي نو خلکو به بیا څنګه د دې څارو نه پیل وشل او څنګه به پیسورلی کولې او دی الله تعالی متی جوړ کړل یو وړوکی ماشوم هم د اوخ لکۍ نیولی شي په هغوی باندې خلک سامانونه بارولی شي او هغوی مشقت کوي او سامانونه وړي په هغې باندې سورلی کوي دا د الله تعالی نعمتونه دي او د دې نخری هم نو دا د الله تعالی ډېر غټ احسان دی په مونږ ولهم فيها منافع ومشارب او د هغوی دپاره په دې کې نورې هم فایدې دي او د څکلو سیزونه دي د دې څارو هر شی د فایدې دی د هغې د څرمن نه لدر یعنی مونږ لدر استعمالوو او دغه شان وړۍ هم استعمالوو د دې د هډوکو پورې خلک استعمالوي او فایدې ترینه اوچتوي او په دې کې د څکلو سیزونه هم دي لکه پیچې دي افلا یشکرون آیا بیا نه تاسو شکر ادا کوئ په دې څارو کې الله تعالی څومره فایدې ښودې دي او ستاسو یې دا متی هم جوړ کړل ګنې بیا به چا دوی نشو پاللی نو الله تعالی دوی زموږ په کنټرول کې کړل او که مونږ خپل فریجونه وګورو نو په دې کې څومره سامان دی چې هغه د دې څارو نه راځي ډیری پروډکټس او یا چې څومره سیزونه مونږ اغوندو تاسو وګورئ پی دي مستو دي شاملې دي کوچ دي پنیر دي غوړي دي آیس کریم دي غوښه ده رنګ رنګ سیزونه دي او د دې په ذریعه به پخوا یوي کېدې ځمکه به یې اړوله نن خو خیر ټریکټرز دي نو د دهقانانو دپاره پوره اساني وه
افلا یشکرون
نو آیا بیا هغوی شکر ادا کوي ات لیست شکر خو ادا کول پکار دي چې پی اوس کوي نو شکر ادا کړئ او تاسو ته پته ده د پی اسکلو نه پس هم یو دعا ده اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه چې غوښه خورئ نو شکر ادا کوئ هسې هم شکر ادا کول پکار دي چې دا ځناور الله تعالی ستاسو متیه جوړ کړي دي او تاسو ترینه فایده وچتوئ نو په دې باندې شکر ادا کول پکار دي او په شکرګزارۍ کې صرف د خولې شکرګزاري نه ده بلکه دا غی نه پس ضروری ده چې انسان دا سیزونه هم د الله په لاره کې استعمال کړي او د خوراک څخه سره چې کومه انرژي کوم طاقت راځي بدن له نو دا غی سره هم د الله تعالی د اطاعت کارونه کول پکار دي او د دې ځناورو بې قدري مه کوئ دا هم شکرګزاري ده په دې باندې ظلم مه کوئ د حد نه زیات بوج پرې مه ږدئ د دې نه ډېر زیات کارونه مه اخلئ نو دا هر په شکرګزارۍ کې راځي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون او هغوی جوړ کړل د الله تعالی نه سوا نور الهان ځکه چې هغوی له مدد ورکړي شي د هغوی په ذریعه چې دا الهان د دوی مدد وکړي په کاري راشي هر سو الله تعالی ورکوی الله تعالی فرمایي چې دا هر سو مونږ پیدا کړی دي ستاسو د پاره مونږ دې ستاسو متیع جوړ کړی دي ستاسو د سرلۍ د پاره او تاسو د دې نخرۍ د دې مطلب دی چې د دې سارو خوړل سو حرام نری چې مونږ سو ظلم کوو په ځناورو باندې بلکې الله سبحانه وتعالی دا په دې جوړ کړی دي چې تاسو د دې نخرۍ په تاسو باندې سو ممانعت نشته دا منع نه دي دا شکرګزاري نه ده چې مونږ دا نخرو ځکه چې مونږ ډېر نیکان یو نه تاسو خورئ سکی او شکر ادا کوئ او د هغې نه پس د الله تعالی د اطاعت کارونه کوئ هغه رب چې دومره هر سی را کړي دي نو زه د هغو نافرماني څنګه کولی شم د هغو بندیان جوړ شئ دا د شکرګزاري هغو ته ښکته شئ دا د شکرګزاري نو د دې نه مونږ خورو او سکو زمونږ پوره ډایټ ده په دې څاروو کې او پای یعنی شاودو خو سکل مکمل غذا ده بیا هم انسان څومره ناشکره دی چې د دومره نعمتونو باوجود هغوی الله تعالی پریږدي او د نورو الهانو پوجه کوي هغوی خپل معبودان جوړوي او انسان وایي چې ها زه خو الله منم خو چې سو اکسترا یعنی زیاتې ګړي غواړي نو بیا ورته نور الهان رایاد شي نور معبودان ورته رایاد شي بیا ورته استانې او مزارونه رایاد شي نو الله تعالی نور هم در کولی شي او الله تعالی مشکل کشا دی او حاجت روا هم الله تعالی دی او زمونږ فریادونه هم الله تعالی اوري او زمونږ غوث هم الله تعالی دی لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون نه هغوی استطاعت لري د هغوی د مدد د کولو بلکې هغوی د دې دپاره لښکر دی حاضر شوی هغوی یعنی هغه الهان چې دوی جوړ کړی دي نو هغوی د دې هیڅ مدد هم نشي کولی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې کو هغه بوتان وي او کو هغه هر څه وي چې خلک یې پوجه کوي من دون الله راغلی دی دا څومره معبودان چې خلکو جوړ کړی دي نو د هغوی هیڅ اختیار نشته نه په دنیا کې او نه په آخرت کې نو بیا تاسو څنګه هغوی د مدد دپاره بللی شئ نو بیا ولې د هغوی پوجه کوئ ګورئ که نه انسان په خپله د دې مدد کوي وهم لهم جند محضرون د هم نه مراد دی دا پجاریان چې دی پوجه کوي د غیر الله هغوی په خپله د دې د خدمت دپاره ولاړ دي د دې څنګه خدمت کوي نو په دې صادرې غوړېږي آستانې جوړوي په دې باندې مزارونه جوړوي په بوتانو باندې خوراکونه ایشي او خلکو لهیې ورکوي د هغوی د پوجه کولو دپاره خلک راغواړي لنګر ورکوي د پیو سره دا بوتان وینځي عطرونه پې لګوي رنګارنګ خرافات کوي نو الټه دوی د هغوی په خدمت کې لګېدلی دي د یو فوج په شان هغوی خو د خپلې پوزې نه مچ هم نشي شړلی او یا هغه خلک چې د دنیا نه تلی دي او خلک د هغوی پوجه کوي نو دوی څومره بې وسه دي فلا یحزنک قولهم نو ای نبي تا دې د دې خبرې نه غمګینه کوي انا نعلم ما يسرون وما يعلنون بشک مونږ ته ښه پته ده چې کومې خبرې دوی پټوي او د کومو خبرو دوی اعلان کوي یعنی ښکاره کوي یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلي ورکړی کیږي دا ستا دشمنان چې د جهالت کومې خبرې کوي تا دروغ ګڼي او مذاق در پورې کوي ستا مخالفت کوي نو په دې خبرو ته مه غمجن کیږه ګوره داعی دین چې وي خلکو ته د دین خبره کوي او خلک په هغو پورې مذاق کول شروع کړي څوک ورله پیغورونه ورکوي او څوک مخالفت کوي هغو له تکلیفونه ورکوي او هغه خفه کوي د دې سره زړه پریشانه کیږي لیکن دلته راغلی دی چې تاسو غم مه کوئ فلا یحزنک حزن وایي داسې غم ته چې هغه په انسان پورې اونخلي د هغې سره بنده ډېر ډیپرس شي نو داسې غم مه کوه یو خو وي هغه غم چې د څه وخت دپاره په بنده راشي ځکه چې انسان وي نو غمونه راځي لیکن دا د زړو روغ مه جوړوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل ځان ډېر خوړو چې دوی ولې نه منه کیږي او ولې خبره نه اوري نو د حزن نه ولې منه شوی و هغه ځکه چې کله انسان په داسې غم کې مبتلا شي نو دا بیا هغه دننه خوړل شروع کړي او بیا د هغه انسان طاقت لاړ شي ختم شي او د زړه طاقت ختم شي او د نیکۍ کارونه کول ورته ګران شي غم د انسان طاقت او صلاحیتونه کموي او خوري ځکه شیطان ډېر کوشش کوي چې هغه بندیان غمزده کړي چې هغوی په دغه غمونو کې اونخلي او بیا د سوکار کولو قابل نه وي تاسو وګورئ هر بنده په څونه سو غم کې نښتی وي د اخرت غم د چا نشته مګر ټول د دنیا په غمونو کې نښتي دي. هم دغه شان غمونه دي زمونږ او د هغې په وجه راله د شپې خوبونه نه راځي. نو دلته وویلی شو چې الله تعالی ته ښه پته ده چې دې خلکو ستاسو خلاف کوم سازشونه او خبرې جوړې کړي دي او کوم حسدونه او کینې چې د دوی په زړونو کې دي او کوم چې دوی ظاهروي په خوله یې وایي کوم تکلیفونه چې درکوي تاسو له نو د هغه هر څه نه الله تعالی خبر دی. نو تاسو غم مه کوئ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وه او دا تاسو په مسنون دعاګانو کې کتی شئ: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبة الرجال. نو دا دعا هم د هم او حزن دپاره ده. د دې دواړو څیزونو نه د الله تعالی په پناه کې د راتلو ضرورت دی. ګنې دا انسان د هر څه نه وباسي، ځینې بیماری بنده ته ولګي او بیا بنده ته د بل کار کولو د سوچ موقع هم نه میلاویږي. هم دا سوچ په ذهن باندې غالب وي. چاته چې د آخرت غم میلاو شي نو د هغو د دنیا غمونه سپک شي. نو غم د آخرت په کار دی چې د هغې دپاره بنده پاسي او څه وکړي، او چې څوک د دنیا په غمونو کې اخته شي نو هغه به بیا د آخرت سوچ څه وکړي. د هغو سره خو بیا وخت هم نه وي چې د آخرت سوچ وکړي نو دا سوچ په کار دی چې دا دنیا خو ختمېدو واله ده او د دې سره به زموږ غمونه هم ختم شي. اولم یر الانسان، آیا ولې نه دي کتل انسان؟ او دلته د ټولو انسانانو خبره کېږي. د کتو نه مطلب دی د عقل سره کتل، چې د عقل په ذریعه بنده په یو خبره پوه شي. انا خلقناه من نطفه، چې بېشکه مونږ هغه پیدا کړی دی د یوې نطفې نه، د یوې حقیر اوبو د قطرې نه مونږ هغه پیدا کړی دی. په قرآن کریم کې بار بار الله تعالی انسان ته د هغو حقیقت رایادوي چې هغه دې څه شی، چې هغه د کوم ځای نه راغلی دی او څنګه پیدا شوی دی. ولې؟ ځکه چې کله انسان الله تعالی پیژني او خپل ځان پیژني نو بیا هغه کته شي، بیا هغه د سر اوچتولو جرأت نه لري. هغو ته پته ولګي چې زه څه یم او رب څه دی. فإذا هو خصيم مبين، نو هغه انسان چې د نطفې نه پیدا شوی وي هغه بیا څه جوړ شي؟ ډېر ښکاره جګړمار. انسان ولی جګړمار جوړیږي؟ د هغو نه خپل اصلیت هیر شي، ځکه چې هغه د هغو د ذهن نه پناه وي، پټ وي. که د هغو سره علم وي هم خو د هغو نه هیر وي، ځکه چې هغه غور او فکر نه کوي. ځکه غور او فکر کول ډېر ضروری دي. نو آیا انسان سوچ نه کوي، غور نه کوي هغه چې هغه د سونه پیدا شوی دی؟ او ګوره هغه بیا څنګه جګړې کوي. نو آیا د داسې انسان سره جګړې کول ښه ښکاري؟ د څښا اوبو د قطرې نه پیدا شوی دی. د انسان چې کوم سپرم په یو وخت کې ریلیز کیږي نو په هغې کې 300 بلیون سپرمز وي او په هغې کې صرف یو اووم ترسي. نو د یوې اوبو د دومره قطرې نه انسان جوړ کړی دی هغه رب. نو انسان له غور پکار دی چې هغه دې څه شی، دومره حقیر او کمزوری شی دی. هغه هیڅ هم نه دی. د هغې نه هغه لیدو واله، اورېدو واله، پوهېدو واله جوړ کړو او ویدرو په خپو باندې، او هغو له عقل ورکړو، د ویلو طاقت یې ورکړو، د لیدو کتو طاقت یې ورکړو. او چې کله طاقتونه کمال ته ورسېدل او چې کله هغه ځوان شو چې هغو له پوهه راغله، نو د هغې نه پس څه کوي؟ جګړې شروع کړې، بحثونه کوي د الله په ذات کې، د هغو په دین پورې، کله د هغو د پیغمبر پورې کوي، کله یوه خبره کوي او کله بله چې دا لا څنګه کېدی شي، دا ولې داسې دی. دا خصیم چې دی نو خصمه جګړې ته وایي. هسې هم جګړې او بحثونه کول صحیح نه وي. چې کله ستاسو بچی ستاسو سره جګړې کوي او بحثونه کوي، نو آیا په تاسو باندې ښه لګي د هغو بحثونه؟ تاسو ورته وایئ چې زما سره بحثونه مه کوه، زما خبره اوره. لیکن د الله تعالی د دین په باره کې مونږ بحثونه کوو، بحثونه او جګړې شروع کړو. بلکې ځینې خلک د قرآن پاک په باره کې بحثونه کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په قرآن کې بحثونه مه کوئ او مه د الله په کتاب کې بعضی په بعضو کې دروغ ګڼئ. چې ګورئ په قرآن کې کانټرډکشن دی. ګورئ دلته کې دا دی، دا څنګه وشول؟ دا ډېره د ناخوښۍ خبره ده. هسې هم جګړې کول ښه خبره نه ده. او چرته د دین په معاملاتو کې چې پاغي کې زمو عقل شته دی هم نه او مونږ ته داسې ښکاري لکه مونږ چې عقلي کول یو مونږ ته ډیره پته ده او بحثونه کول شروع کړو چې داسې ولې وشول هغسې ولې وشول دا خو نن نشي چلی دی زه په دې باندې نه پوهیږم داسې تنقیدونه تاسو ګورئ په مجلس کې خلک ناست وي او بحثونه کوي د هیڅ پته ورته نه وي نه ورسره د قرآن علم وي او نه د حدیث کله په حدیث باندې خبرې کوي او کله په قرآن باندې او کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند نه سو داسې شی راوباسي کله د حضرت عائشه سره په نکاح باندې خبرې کوي کله په پرده باندې بحثونه کوي دومره جګړې او دومره خبرې کوي نو ولې سمعنا و اطعنا ویل درنه نه درځي تاسو په خپل تخلیق باندې لږ سوچ خو وکړئ چې تاسو د کوم ځای نه راغلي دا تاسو د سو په باره کې بحثونه کوئ په هغې باندې چې الله تعالی نازل کړی دی د خپل علم سره د خپل حکمت سره ستاسو سره سو علم او سو حکمت دی چې تاسو مقابلې کول شروع کړئ دا مقابلې دي کومې چې انسان کوي نو تاسو به د الله سبحانه وتعالی په مقابله کې راوځئ یو وی چې انسان ته د یو څیز علم نه وي دا راته ووایئ چې دا څنګه دی نو هغه جدا شی وي او بحثونه او جګړې کول جدا وي د دین په معامله کې د هر بنده شوق وي د جګړې کولو او په کوم مجلس کې چې وګورئ نو څه نه څو بحث شروع شي نو ګورئ دین داسې نه دی زمونږ سره ښه نه ښکاري مونږ له زیب نه راکوي چې مونږ د الله تعالی په دین باندې بحثونه وکړو او د هغو په احکاماتو باندې جګړې وکړو او داسې بنده بیا د هدایت نه محروم شي د عمل نه محروم شي د جګړې کولو سره انسان چرته هم لاره نشي موندی نو دا جګړې پرېږدئ همیشه دا سوچ کوئ چې زه یم څه شی زه څه شی یم یوه نطفه او د هغې حیثیت څه دی زه په څو خبره جنګیږم که الله تعالی زه نن ادرولی یم لیدو واله کتو واله تلو واله ویلو واله یم زما سره خو مزنه کوي چې زه د جګړې شروع کړم د الله د دین په مقابله کې نو بیا دا آیتونه هم وګورئ چې الله تعالی وغواړي نو ستاسو سترګې ړندولی شي او چې په کوم ځای کې ناست یئ نو هلته ستاسو شکلونه بدلولی شي بیا به څه کوئ تاسو خو هیڅ هم نه وئ چې کله یوه مور بچی ته ووایي چې نن تا په ما باندې خبرې کول شروع کړې ما خو ستا ډایپرز بدل کړی دي ما خو ستا ګند صفا کړی دی نن ته ماته خبرې کوې او چې د چا احسان وي نو په کار ده چې بنده ته پته وي او الله سبحانه وتعالی خو هغه رب دی چې هغو مونږ د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسولو نن مونږ هر څه چې یو نو زمونږ خپل هیڅ قابلیت نشته مونږ څه شي یو نن چې څومره هم نعمتونه دي نو هغه زمونږ د رب د طرف نه دي زمونږ چې کوم شکل او صورت دی زمونږ چې کومه عقل او پوهه ده زمونږ خوړل سکل هر څه چې دي زمونږ سره نو دا هر څه زما د رب د طرف نه دي هغو مونږ له راکړي دي زمونږ خپل هیڅ قابلیت نشته دی نو بیا غټ غټ بحثونه نه دي پکار د دې نه پس خو زمونږ خولې بندېدل پکار دي یو نوکر هم وایي چې ما د دې کور مالګه خوړلې ده او زه د دې خلاف هیڅ خبره نشم کولی یو نوکر ته هم پته وي نو دا څنګه نوکران دي د الله تعالی چې هغه زه د کوم ځای نه واخیستم او کوم خوا یې ورسولم نن زه په هغو پورې خبرې وکړم دا څنګه نوکران دي وضرب مثلا ونسی خلقه ګورئ هغه زموږ دپاره مثالونه ورکوي او خپل پیدایش ترینه هیر شو هغو له په مونږ باندې مثالونه ورکول ورځي خبرې کول ورله ورځي الله اکبر او خپل پیدایش هیر شو ګورئ په تیر سبق کې هم دا خبر راغلی وه چې که الله تعالی غوښتلی نو په خپله به یې دوی له خوراک ورکړی و که نه نو مونږ ته ولې ویلی کیږي چې مونږ په هغوی باندې خرج شو کړو او هغوی له ورکړو غریبانانو او مسکینانو له که الله تعالی غوښتی نو زه به نیک جوړ کړی وم الله نه غواړي کله سوه یو کله سو چې الله تعالی به څنګه دا رېژېدلي هډوکي را ژوندي کوي داسې څنګه کیدی شي کله سوه یو کله سو رنګ رنګ خبرې جوړوي الله تعالی دې مونږ معاف کړي په مجلسونو کې دا کیږي چې په قیامت پورې لطیفې په هورو پورې لطیفې د جهنم لطیفې هر قسمه خبرې او اندازه ورته نشته چې دا مونږ سوایو نو په الله باندې مثالونه ورکوئ
او مثالونه بیانوي خپل ځانونه در نه هیر شول.
قال من يحيي العظام وهي رميم.
هغه وویل چې څوک به ژوندي کوي دا هډوکي چې کله هغه زاړه شي. خاص طور په دې کانټکس کې ورته وګورئ نو هغوی څنګه خبرې کوي په الله تعالی پورې. دا ویل چې څوک به ژوندي کوي نو د دې دا مطلب دی چې هغه نشي ژوندي کولی. بیسیکلی انسان دا خبره کوي چې الله تعالی نشي ژوندي کولی نو خپل پیدایش در نه هیر شو. تاسو څنګه الله تعالی جوړ کړی یې چې د اوبو د یوې قطرې نه انسان جوړ کړو نو د زړو هډوکو نه هم هغه انسان را ژوندی کولی شي. کوچری خپل پیدایش انسان ته یاد وي کوچری خپل پیدایش انسان ته یاد وي که نه نو بیا هغه پوهېدی شي چې یو شی هم د الله تعالی د قدرت نه بهر نه دی. نو په اصل کې داغونه خپل اصلیت هیر شي او الله تعالی د خپل لحاظ نه ایوالویټ کوي د خپل قدرت سره کمپیر کوي چې زه څوک نشم ژوندی کولی نو الله تعالی هم دا نشي ژوندی کولی. استغفر الله. نو ستا د قوت او طاقت څه مقابله ده د الله تعالی سره؟ د الله تعالی سره مقابلې کوي. تاسو نشئ کمپیر کولی.
قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم.
اے نبی وای هغوی ته چې هغه ذات به ژوندي کوي چا چې هغوی په اول ځل باندې پیدا کړي وو او هغه په هر پیدایش ښه پوه دی. دا خلق مصدر دی د دې مطلب دی پیدا کول او یوه دا هم معنی ده چې ډېر زیات د تخلیق کار کولو والا او هغه د ټول مخلوق علم هم لري ځکه چې هغه علیم هم دی. هغه خو دغه شان دی. نو تاسو څنګه ویلی شئ چې هغه نشي پیدا کولی؟ د هغو دپاره کوم کار ګران دی چې هغه په اول ځل باندې خلق پیدا کړی دی او د انسانانو دپاره په اول ځان یو کار کول ګران وي او د انسانانو دپاره په اول ځل یو کار کول ګران وي او په دویم ځل آسان وي او چې ډېر زیات بنده یو کار کوي نو هغوی بیا وایي چې دا خو زما د ګس لاس کار دی. یعنی اوس خو زما د پاره بالکل ګرانه نه ده. دا د انسانانو د پاره دی او هغه رب چې د هغو د پاره په اول ځل هم څه ګران کار نه و. دومره ډېر انسانان هغو د نطفې نه پیدا کړل نو ولې اوس د هغو د پاره ګرانه ده چې د هډوکو نه بنده پیدا کړي.
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا.
هغه الله دی چا چې ستاسو د پاره جوړ کړو د شنې ونې نه وور. اوس دلته دلیلونه ورکړی کیږي. په اصل کې دلته لس دلیلونه ورکړی شوی دي. هغه د انسان د پوهه کولو د پاره دي چې الله تعالی د یو مړی په ژوندی کولو باندې قادر دی. اولنی دلیل دا دی چې څوک په اول ځل پیدا کړي نو د هغو د پاره دوباره پیدا کول هیڅ ګران کار نه دی. دویم وهو بكل خلق علیم. هغه ټول مخلوق پیژني. هغه ټول مخلوق پیژني او یا دا معنی ده چې هغه ډېر زیات تخلیق کول واله دی او ډېر زیات پوهه دی نو د هغو دپاره کوم کار ګران دی. دریم او بیا هغه د تکې شنې ونې نه غور پیدا کړو. دا څنګه دلیل دی؟ ځکه چې شنه ونه لونده وي. وچ لرګي سوځي لیکن لونده لرګي سوځېدل عجیبه شان خبره ده چې لونده لرګي چې وي نو په هغې کې اوبه وي نمی وي پکې او د هغې سره غور بلیږي. او یوه داسې ونه وه په عربو کې چې د هغې د یو بل پورې د راکاګلو سره غور بلیدو.
فإذا أنتم منه توقدون.
نو بیا تاسو هغه سیزی یعنی داغې سره ور بلوي. الله تعالی دې چې داغې سره ور پیدا کوي او دا درېم دلیل شو ستاسو لپاره. او څلورم دلیل څه دی؟
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.
آیا چا چې پیدا کړی دي آسمانونه او ځمکه نو هغه قادر نه دی په دې چې د دې په شان پیدا کړي؟ آسمانونه او ځمکه څومره لویه ده او په آسمانونو کې څومره هر څه دي. څومره غټې غټې سیارې او ستوري دي او هغه څنګه ګرځي او څنګه الله تعالی هغه د ډیسپلن سره چلوي.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها.
نو آیا تاسو زیات ګران یې په پیدا کولو کې او کو آسمان؟ د ټولو نه غټ پیدایش ته چا دی؟ ستاسو او کد اسمان اسمان ډیر لو شی دی کنه نو الله تعالی زمکه تخلیق کړه نو ولی تاسو نشی کولی
بلا ولینا وهو الخلاق العليم هغه پیدا کول والدی زبردست دی خلاق لفظ راغلی دی او په دې کې ډیر غټه مبالغه ده اگزاجوریشن دی د تخلیق ماهر دی هغه اوس یو بل دلیل ورکړی شوی دی
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هغه ذات خداسي دی چې کله هغه د یو کار اراده وکړي نو هغه وایي چې کن یعنی اوشه نو هغه کار اوشي مونږ ته پته ولګېده چې هغه خلاق او علیم هم دی او هغه ته د سو مهنت کولو ضرورت نشته هغه خو چې د سو سیز هم اراده وکړي شی ان کو هغه یو شی وي چې د هغې هغه اراده کوي کو هغه تخلیق وي هر څه چې وي نو هغه ته صرف کن ویل وي چې اوشه نو هغه اوشي دا خو هسې زمونږ د پوه کولو دپاره ده ګنی مونږ نه پوهیږو چې د الله تعالی د ارادې کولو سره هغه کار کیږي الله اکبر فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون اوس یو بل دلیل راغی پاک دی هغه ذات د چا په لاس کې چې بادشاهي ده د هر سیز هغه خو بادشاه دی نو داغو د پاره څو مشکل دی یو خو دنیاوي بادشاهان وي په هغوی کې خو بیا هم څو کمزوري وي او الله تعالی د ټول کائنات بادشاه دی هغه مالک دی داغو په کنټرول کې هر یو شی دی نه هغه د چا نه پوښتنه کوي او نه د چا نه اجازت غواړي نو بیا چې هغه څو هم کول غواړي نو پیدا کولی شي نو بیا چې هغه څه هم غواړي نو پیدا کولی شي نو آیا هغه بیا تاسو نشي پیدا کولی و الیه ترجعون او هغه طرف ته به تاسو واپس کړی شي چې هغه طرف ته واپسی ده نو بیا هغه ولی نشي پیدا کولی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون په سورۃ البقره کې راغلی دی نو بیا به هغه ضرور تاسو راوچت کړي او ودروي به مو نو دا ټول دلیلونه دي په دې باندې چې الله تعالی به انسان راوچتوي هغه به راپاسوي الله سبحانه وتعالی به دوباره ژوند ورکوي او هغه داسې ژوند دی چې د هغې نه پس دوباره بیا چرته هم مرګ نشته او دا چرته هم نه ختمیږي د دې د ویلو سره الله تعالی د انسان یقین پیدا کړو چې په هیڅ غلط فهمۍ کې مه مبتلا کیږئ چې تر نن ورځې پورې خلاصوک راغلی نه دي څوک به راځي د دې زړو هډوکو سره به خلک څنګه راپاسي دا څنګه ممکنه ده نو چرته هم داسې سوچ مه کوئ بلکې یقین وکړئ چې الله سبحانه وتعالی به راپاسوي هغه به ودروي او هغه به سوال کوي او کچری سوالونه نه وینو بیا خو د اخرت څه فایده پاتې نشوه کچری د الله تعالی دا خبره رښتیا ده نو بیا هغه خبره هم رښتیا ده دا ټول خبرې رښتیا دي هغه حق دی نو دا د دې صورت د اهم مزامین نه یو مضمون دی د ایمانیاتونه یو ایمان دی ایمان بالآخره نو د دې سره عقیده مضبوطیږي چې څومره د بنده دا عقیده مضبوطه وي نو هغه امر به انسان د اخرت لپاره تیاری کوي هغه امر به بنده د الله تعالی په احکاماتو باندې ځي هغه امر به انسان په خپل ژوند کې د ګناهونو نه بچ کیږي او هغه امر به انسان په خپل ژوند کې د غفلتونو نه لری وي ځکه چې کومه د اخرت عقیده ده نو هغه په ذهن کې کینول دي او د هغې تذکره کول دي ځکه چې د انسان نه ډیر زر هر څه هیر شي په دنیا خو زمونږ ایمان شته لیکن ایمان بالآخره زمونږ ډیر کمزوری دی د دې د مضبوطولو ضرورت دی چې د دې جسم سره او د دې روح سره به دوباره ژوندی کیږو او د الله تعالی پروا نشته چې د چا ذرې په ځمکه باندې کوم ځای خورې شوي دي او چې هغه څنګه کن وایي نو ټولې به رایوځی شي داسې نه ده چې هغه خو شیر خوړلی و فلانې په اوبو کې ډوب شوی و د هغو د جسم ذرې خو هوا چرته لرې وړې دي او په زرګونو کاله مخکې چې کوم خلک مړ شوی دی نو د هغوی خو هډوکې خاورې شوي دي او د هغې ذرې هم چرته الوتې دي او چې کله طوفان راشي نو د خاورې ذرې بیا کوم ځای ته ورسي او هغه حدیث وګورئ، هغه سړی چې ویلی و چې زه مړ شم نو زما ذرې په سمندر باندې لاهو کړئ، او هغوی هم دغه شان وکړل، او چې الله تعالی کن ووی نو هغه ودرېدو. الله تعالی ترینه تپوس وکړو چې تا ولې داسې ویلی و. هغه بنده وی چې یا الله، ستا د جواب د ورکولو د ویرې په وجه. نو ګورئ الله تعالی صرف کن ووایي. انسان سوچ کوي چې زه ذرې جوړ شوې، چې ابو زما ذرې چېرته بل خوا یوسي، لیکن د الله تعالی د پاره هیڅ ګرانه نه ده د یو انسان دوباره ودرول. نو فکر د دې خبرې په کار دی چې کله هغه ورځ راشي نو زه به څنګه ودرېږم الله تعالی ته، او هغو له به څه جواب ورکوم. د دې فکر پرېږدئ چې الله تعالی به ما څنګه ژوندی کوي. نو هغو له د انسان ژوندي کول ورځي. الله تعالی دې دا عقیده زموږ پخه کړي. الله تعالی دې توفیق راکړي چې موږ خپل ژوند د دې مطابق تیر کړو، او چې موږ د دې قرآن په ذریعه خپل ژوند صحیح کړو، او د خپل آخرت لپاره څه تیاری وکړو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء
الشجر الأخضر
خلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.